پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو اکرام الله اکرام کوربه دی. موضوع هم د قطر د دوحه د غونډې موضوع ده. د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون عکس العمل مو هم په دې خبرو په باب راخیستی دی. خو خپرونه زه نوریاس نوري د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوم. ملګری ملتونه وایي په کندهار ولایت کې سیلونو لږ تر لږه شل تنه مړه کړي چې د هغو په منځ کې ماشومان هم شامل دي. د سرپل ولایت په سنگچارک ولسوالۍ کې شاوخوا 200 سیمه ییز پولیس د طالبانو له لورې محاصره شوي دي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق پولې ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې وروستي سیمې ته نږدې شوي دي. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي په کندهار ولایت کې سیلونو لږ تر لږه شل تنه مړه کړي چې د هغو په منځ کې ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون وویل سختو بارانونو وروسته سیلونو په کندهار کې یو شمېر کورونه نړولي او موټرونه یې وړیدي. د دې ادارې په وینا د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس تنه لا هم بې درکه دي. دا اداره وایي اټکل کېږي چې 2000 کورونه زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې په وینا په کندهار کې ډیرو عامل منفعت حساسو ته تاوان اوښتی دی. ګڼ شمېر کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او ژغورونکي هڅه کوي د ښوونځیو، جوماتونو او دولتي ادارو ودانۍ له سیله وساتي. د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب وایي چې دا په اوو کلونو کې تر ټولو سخت سیلونه دي. د ده په وینا د کوچیانو یو شمېر څاروي مړه شوي او څړځایونه د سیل اوبو لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د ارغنداب سیند په غاړه شاوخوا 1500 کوچیان بند پاتې دي او فوري مرستې ته اړتیا لري. د افغانستان په نورو ولایتونو لکه هلمند کې هم سیلونو د سر و مال تاوانونه اړولي دي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې پرلپسې ورښتونو لارې بندې کړي دي. د سرپل ولایت په سنگچارک ولسوالۍ کې شاوخوا 200 سیمه ییز پولیس د طالبانو له لورې محاصره شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم سیمه ییزو پولیسو نن وویل چې له تېر ماښام څخه د مسجد سبز په سیمه کې محاصره دي او مرسته ورسره نه ده شوې. خو د سرپل والي د سیمه ییزو پولیسو د محاصره کېدو اداره دوي عبدالقادر آشنا ازادي راډیو ته وویل چې په سنگچارک ولسوالۍ کې ډېره امنیتي ځواکونو اقدام کړی او هیڅ ستونزه نشته. د خوست یو شمېر ښځو په یوه لیک کې له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. د لیک په پای کې 200 خوستوالو ښځو ګوتې لګولې دي. په دې اړه د خوست د جرګو په تالار کې پرون شنبه د مارچ په 2 د خوستوالو ښځو غونډه وکړه. په غونډه کې د طالبانو او امریکا د استازو د خبرو هرکلی وشو. هغوی ټینګار کړی چې د ښځو حقونه باید قرباني نشي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق پولې ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمې ته نږدې شوي دي. دا خبره د دغو ځواکونو ویان کړې او ویلي دي چې نن به جګړه ټاکونکې وي. د فرات سیند په غاړه د باغوز کلي کې د داعش ډلې وروستیو وسلوالو د چریکي تکتیکونو په ذریعه تر اوسه یو ګواښ متوجه کړی دی. د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونه وروسته له هغې چې له دې سیمې وروستي ملکي وګړي وویستل د 1300 ساعتونو لپاره د باغوز دننه د داعش له وسلو والو سره نښته وکړه. چارواکو ویلي چې په سیمه کې د داعش غړي چې اکثره یې بهرنیان دي له تونلونو څخه په استفادې پر ځواکونو غلچکي بریدونه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا وایي پریکړه یې کړې چې له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو هلو ځلو د ملاتړ لپاره کلني پوځي تمرینونه پای ته ورسوي. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل امریکا او جنوبي کوریا دفاع وزارت په تیله ده چې د کوریا ټاپو وزمې د بشپړ بې اټومي کېدو لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو د ملاتړ او د کړکېچ د کمولو لپاره د کی ریزولف او فال ایګل په نومونو پوځي معنورې پای ته ورسوي. دا پریکړه په ویتنام کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر کتنې وروسته کېږي چې ظاهرا ناکامه وه. اروپایي پارلمان له کازو څخه وغوښتل چې د سربیا پر تجارتي مالونو 100% تعرفه لري کړي څو د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو له پیلېدو سره مرسته وکړي. د اروپایي پارلمان د پلاوي مشر ډیوید مک الستر چې د دواړو هیوادونو ته سفر کړی دی پرون وویل چې دوی د تعرفې د لغوه کولو موضوع د کازو له مشر سره مطرح کړه او ورته وویل چې دا د بریالیتوب یوازنۍ لار ده. کازو وویل چې تعرفه به یوازې هغه وخت لري کړي چې سربیا د کازوو ملي حاکمیت په رسمیت وپېژني او په نړیوالو ماسو کې د هېواد د غړیتوب له مخنیوي لاس واخلي. سربیا تر اوسه پورې د کازوو خپلواکي په رسمیت نه ده پېژندلې. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. له دې وروسته هم زما همکار اکرام الله اکرام ورسته نور د خبرونه پاته برخه مختوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیستئ. نوریاس نوری و چې د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خبرونو کې په 3.5 اف ام سپه او منځنۍ سپه 12.9 په ټوله سیمه کې رڼا اورېدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې باید تادی ونه شي.
فکر کوم کې زمينه زیات مساعد نه خواد په خاطر کې اتما چون در افغانستان چې 41 سال جنگ شدن هیڅ کس سره کس دیگه اعتبار ندارن.
د دې کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي او په همدې اړه د کابل ګرنیزون له پخواني قومندان ګل نبی احمدزي سره هم غږېدلی یو.
موږ دا وایو چې داسې یو حالات یا داسې یو توافق لاسلیک شي له مخالف طرف سره چې موږ هغه سیاسي پشتیبانه چې په بندلي ساتلی لرو هغه باید موږ له لاسه ورنه کړو.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه وزارت ټولو لومړي درجه مسؤلینو ته خبرداري ورکړی که دندې په ښه توګه ترسره نه کړي له دندو به وشل شي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په سوریه کې د امریکا تر قوماندې لاندې ځواکونه وایي د عراق پولې ته نږدې د داعش ډلې پر ضد پرېکونې جګړې ته تیارې نیسي. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ پر مخ وړم. یو وار بیا ستړي مشه درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري او اوس هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې باید تادی ونه شي، ځکه هیڅ تضمین نه دی موجود چې دغه هیواد به بیا د کورنیو جګړو په لور ولاړ نه شي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي نن ازادي راډیو ته ویل دا د ګاونډیانو غوښتنې دي چې د طالبانو په خوله مطرح کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان سیاسي کارپوهانو په وینا د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د قطر د تیرې ورځې په ناسته کې هم د طالبانو ټینګار پر دی و چې امریکایي ځواکونه دي تر یو کال پورې افغانستان نه ووزي. تفصیل د اجمل تورمان پر راپور کې.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ تر دوه ورځنۍ دمې وروسته بیا هم خبرې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو پر سر. خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي په لنډمهال کې دا کار ناشونی دی، ځکه دا تضمین نشته چې د دغو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان یو ځل بیا د کورنیو جګړو په ډګر بدل نشي. د دغه کمیسیون رسیال علي اکبر قاسمي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا د ګاونډیانو غوښتنې دي چې د طالبانو په خوله مطرح کیږي. فعلا هیڅ ډول اعتماد او ضمانت نشته. ګاونډي هیوادونه خپلې ګټې غواړي، په دې غم کې نه دي چې څوک زیان ویني او څوک وژل کیږي. دا زمينه هیڅ مساعده نه ده. خغل قسمی وایي هیڅ افغان نه غواړي چې بهرني ځواکونه دي د تل لپاره د دوی په خاوره دی روي، او په خبرې هر وخت چې تضمین رامنځته شي دوی بل افغانستان نه ووسی. په قطر کې تر دوه ورځې ځنډ وروسته د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ پنځم پړاو خبرې بیا ځلې د شنبه په ورځ پیل شوې. دغه خبرې د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ پیل او د دوه ورځو لپاره روانې وي، خو بیا پنج شنبه او جمعه دوه ورځې دمه اعلان شوه او ویل شوي ول چې د دغې دمې په ترڅ کې به دواړه خواوې د بحث وړ مسایلو په اړه له خپلو مشرانو سره خبرې وکړي. د سی شنبه او چهار شنبه د ورځو د خبرو په اړه هم ویل شوی ول چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د دغه هیواد خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کیږي متمرکز وي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان چې دغه خبرې له نږدې څاري وایي چې تېره ورځ هم په خبرو کې د طالبانو لخوا تاکید پر دې و چې امریکایي ځواکونه دې تر یو کال پورې له افغانستان نه ووسی. د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مشتا
ځینې نږدې طالبان ماته وویل چې طالبان خو د یو کال زیات دا موده نشي قبلولی او امریکایان دې نه زیات غواړي. خو تاسې څومره خبرې دي رسنیو کې راغلی دي چې درې یا پنځه کال دا خبره غلطه ده. خبره که څه هم ویل شوي و چې ډېر زر به دا یو څه نتیجه لاسته راځي او دوی غواړي چې اعلامیه صادر کړي. خو تشپیک چې با مخترم کړه نن هم دا خبرې روانې وي.
د یادونه ده چې امریکا په افغانستان کې څوارلس زره سرتیري لري چې تر ډیره د مشوره ورکونې او افغان ځواکونو په روزنه بوختي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې له دغه هیواد نه د خپلو نیمایي عسکرو د ایستلو خبره کړې وه. خو د نوموړي دا څرګندونې په هغه هیواد کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مل وې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې دا وخت په قطر کې له طالب استازو سره په خبرو بوخته په دې وروستیو کې ویلي و چې د امریکا ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې او توافق ته رسیدل دي، نه له دغه هیواد نه د امریکایي عسکرو ایستل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، وامه اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې باید تادی ونه شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان پوځي او امنیتي چارواکي بیا په دې نظر دي چې افغان ځواکونه له خپل هیواد نه د ساتنې وړتیا لري، خو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره باید له دغه هیواد نه د نړیوالو سیاسي ملاتړ ختم نشي. زموږ همکار حسیب الله تلاش د کابل ګارنیزون له پخواني قومندان ګل نبی احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه دا پوښتنه کړې چې آیا دا مهال له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته شرایط چمتو دي؟ ښاغلی احمد زیوای،
لکه څنګه چې موږ تجربه لرو خصوصا په دې وروستیو کلو کې د امریکایانو نظامي حضور د اوس شرایطو کې په دې اوس جنګونو کې، یعنی دوی موږ سره په د جنګ په خط کې په مخالف طرف سره جنګېدلي هم نه دي او جنګ نه ده کړی. چې دا ویلی سم چې نظامي لحاظ باندې زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه اوس ډېره ښه وړتیا لري، انشاءالله زیات مشکل نشته. پکې خو په هر صورت یې موږ دا ویلی سو چې همیشه د نظامي حضور تر شا یا د نظامي قوتونو تر شا سیاسي پشتیبانه موجوده وي. موږ دا وایو چې داسې یو حالت یا داسې یو توافق او قرارداد لاسلیک چې له مخالف طرف سره چې موږ هغه سیاسي پشتیبانه چې په بینالمللي سطحه لرو د افغانستان د جوړېدو په اړه، د افغانستان د نظام د استحکام په اړه، د افغانستان د امنیت او د ثبات په اړه، هغه باید موږ له لاسه ورنه کړو. داسې نه چې موږ خدای نه خواسته یو بل بحران ته لاړ شو، ځکه موږ تېرې ترخې تجربې لرو او په عین حال کې موږ ګورو چې نیتونه راته معلوم دي. د منطقې په سطح نیتونه ګورو چې مخالف طرفونه او یادا چې مثلا هغه ائتلافونه چې منطقه کې رامنځته شوي دي هغه د دې خبرو تر شا څه لري.
دقیقا که دغه توافق ته ونه رسیږي چې امریکایي پوځیان باید په یو کال کې له افغانستانه ووځي، د قطر د دغه لړۍ د سولې د خبرو پایله به څه وي؟
زه فکر کوم چې دې ته به خپل امریکایان هم متوجه، ځکه دوی افغانستان ته د یو هدف لپاره چې ما په نظر راغلی چې هغه دلته باید ثبات راشي، دلته باید نظام جوړ شي، دلته حکومتداري جوړ شي، دلته د خلکو لپاره د ژوند زمینه مساعده شي. ځکه څلوېښت کاله سو چې په جنګ کې تېر کړي او په عین حال کې مثلا هغه تکلیف چې دوی درلود چې مثلا د تله یا نور مسایل پکې وو، د هغو لپاره شاید دوی خپل قناعت ځان سره ولري. آیا دوی قانع دي په دې باندې چې دا کار ترسره شوی؟ آیا دلته نظامداري او حکومتداري وو؟ ټول شرایط هغه څه چې د حکومت لپاره لازمه دي ترسره شوي. له بله پلوه خارجي تهدید له افغانستان نه کم ده، په دې باندې دغه فکر باید له امریکایانو سره وي. او له بله طرفه د موږ خپل حکومت هم زه په دې یقین لرم چې دا موقف لري چې موږ تر څو چې لازمه ثبات نه وي تللي او ښه امنیت نه وي تللي حکومتداری نه جوړ سي. فکر کوم چې دا خبره به جای ونه نیسي، او که چېرته دا خبرې نیمګړې پرېږدي هغه نو بیا د هغه چا مسؤلیت ده چې دا خبرې روانې کړې او تر ننه پورې په افغانستان کې موجود دي. افغانستان په دې نیمګړې حالت کې پرېږدي، هغه نو بیا د منطقې هم د دنیا هم پاره هم ممکن ډېر زیات خطرونه موجود وي. بیا به افغانان ټول سره قرباني او مزې او په اصطلاح هغه مفادات او ګټې به د نورو بېګانه او خلکو دپاره نه دي افغانان.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې روانې دي، خو طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی چې تازه پیښې په هلمند کې حمله وه. تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو هدف څه دی چې دواړه ډګرونه هم د سولې د خبرو او هم د جګړې ډګرونه تاوده ساتي؟
خو متاسفانه دا نو د کلونو کلونو وقدي دي متاسفانه، چې او له بل پلوه متاسفانه بیا هم په جنګونو کې همیشه دا یو معمول ده چې هر څوک د امتیاز گیری دی پاره مثلا حمله کوي او غواړي چې یو څه د مذاکرې د میز سر باندې برلاسه ځان مرسي.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
د بادغیس ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي پلان لري چې د کوچنیو ودانیو په جوړولو سره د بارانونو اوبه کنټرول او د دغه ولایت د پستې ځنګلونه پراخ کړي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د اعلامیې پر بنسټ د بادغیس د کرنې ریاست ویلي چې دغه ودانۍ د بارانونو د اوبو د مهارولو، د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړي کولو، د اوبو له ضایع کېدو د مخنیوي او د پستې د باغونو د پیاوړي کولو او پڼه کولو په هدف جوړیږي. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې دغه ودانۍ به بېوزلو کروندګرو ته د کار د زمینې برابرولو او د اوبو د اهمیت په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هم ګټورې تمام شي. د کرنې وزارت وایي چې په بادغیس کې د اوبو د زیرمو محدودیت ته په کتو سره د واورې او بارانونو کنټرول او مدیریت او د پستې د باغونو پراخول د بادغیس ولایت د کرنې ریاست له کاري لومړیتوبونو څخه دي. ټاکل شوی د مزار شریف د نفت او د جوزجان د سندو قلي د استخراجولو لړۍ له یوې مودې ځنډ وروسته بیا پیل شي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مدفی وایي چې د استخراج کار عملا پیل شوی او د عملیاتو او استخراج دپاره ماشینونه سیمې ته لیږدول شوي او ډیر ژر به د اکتشافي څیړنو شاهد ووسو. د معلومات پر بنسټ د مزار شریف د نفت او د جوزجان د صندوقلي پروژو د کار د پیل تړون په 1992 مریز کال کې له نفتي شرکتونو سره لاسلیک شو، خو د تړونونو په عملي کېدو او نړیوالو بازارونو کې د ستونزو له امله یې کار وځنډید. ویل کېږي چې غزانفر ګروپ له افغانستانه، ترکش پټرولیم له ترکیې او دراګن اویل شرکت له متحده عربي اماراتو هغه شرکتونه دي چې دغه پروژې مخته وړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې توګه بدلي کې یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ او 6 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 1 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ او 1 پوله، زر ایراني تومنه 50 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1503 افغانۍ.
زمونږ غږ آزادي راډیو ناوړی. د خوست ښځو د وسلوالو طالبانو په عنوان یو لیک لیږلی چې لسګونه ښځو پرې ګوتې لګولي او له هغوی غوښتي چې جګړه ودروي او سوله وکړي. په لیک کې راغلي چې په افغاني دود وسلوالو طالبانو ته زولۍ غوړوي چې له دې پردې بې پایلې او خونړۍ جګړې لاس واخلي او خپلو کورونو ته راستانه شي. د خوست دغه مېرمنې هیله څرګندوي چې وسلوال طالبان به غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. نجیب الله لوخي له تفسیر وړاندې کوي.
د شنبې ورځې په واورین او سړه هوا کې د خوست جرګو په تالار کې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو خواوشا 200 ښځې راټولې شوې او غوښتنه یې وکړه چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. دوی د وسلوالو طالبانو په عنوان یو لیک صادر کړ چې لسګونو ښځو او نجونو پرې ګوتې لګولې وې. د دې ناستې یوې ګډونوالې تقوا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې وسلوال طالبان به یې غږ او لیک ته مثبت ځواب ووایي.
مرمنو فایام د طالبانو ته دی نو دا واقعین چې ډېر تاثیر گزاره وي، ځکه په دې لیک کې د هغه افغان مېرمنو د زړه درد دی، هغه درد دی چې دوی لیدلی دی د جنگ له لورې، هغه څه یې بیان کړي دي چې دوی واقعین ورسره مخامخ شوي دي. نو دا لیک به دوی باندې واقعین چې یو څه تاثیر واچوي.
د غونډې یوې ګډونوالې سهیلا وسلوالو طالبانو ته د ښځو لیکلی لیک ولوست چې پکې راغلي ول:
دلته چې هر مرمۍ د ټوپک له تورې خولې وځي یو کس وژني، هلاقل یو فامیل بدبخته کوي، د سر سوری ځینې اخلي، د میندو خویندو میرمنو ورونو او ورونو په هیڅ خو آیا زمو څه ګناه ده چې یا مو دې بدرنګ جګړې کې زوی عمري یا بورې شو یا کونډې شو او یا هم یتیمان دي.
د یادې غونډې برخوالو ښځو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ، خو وی غوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه هم له پامه نه غورځول کیږي. سهیلا نوري وایي
لکه هر رقم خبرې وي، هر رقم کنفرانسونه او غونډې وي، او د ټولنې او د یو هیواد د نړۍ لپاره هر ډول خبرې باید ښځې په هغه کې ونډه ولري، ځکه انسانان نشي کولی چې د خپل هغه ځای کې چې د ژوند کوي د هغوی نیمه برخه دې هېره کړي یا خط پرې کش کړي. نو که سوله وي، که هر تحول وي په انسانانو په ژوند کې، باید ښځې په کې ګډون وکړي.
یوه بله مدني فعاله پلوشه وایي چې جګړې د دې ټولنې په ټولو قشرونو منفي اغېز کړی او د دوی ژوند یې له ګواښ او ستونزو سره مخامخ کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. وامورېدل چې د خوست یو شمېر مېرمنو د وسلوالو طالبانو په عنوان باندې یو لیک استولی دی. بېرته راګرځو کابل ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه وزارت ټولو لومړي درجه مسؤلینو ته خبرداری ورکړی که دندې په ښه توګه ترسره نه کړي له دندې به وشړل شي. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت مقام په دې برخه کې جدي دی او مسؤلین باید له هدایت سره سم عمل وکړي. جزئیات رحمت افغان راکوي.
د هیواد پر امنیتي ادارو او د ځینو مسؤلینو د کم او کمزوري کار له انتقاد وروسته اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه وزارت لومړي درجه مسؤلینو ته خبرداری ورکړی چې خپل دندې په ښه توګه ترسره او د خلکو د غوښتنو مطابق عمل وکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هدایت د هیواد د امنیت او نظم د ښوالي په هدف لومړی درجه مسؤلینو ته ورکړل سوی او د ناغېړي په صورت کې به له جدي چلند سره مخ سي.
د کورنیو چارو وزیر ټولو ضربت ارګانو ته په مرکز کې او ولایتو کې لومړی درجه مسؤلینو ته هدایت ورکړه چې په خپلو وظیفو کې غښتلي اوسي، قاطع اوسي، او خپلې وظیفې په هغه شکل چې لازمه ده، په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، په هغه شکل باید رسیدګي ورته وشي. هر هغه څوک چې کم کاری او تعلل کوي هغو سره به جدي قانوني برخورد کېږي او له دندو به لرې کېږي.
ښاغلی رحیمي وایي د کورنیو چارو وزارت سرپرست له دغه کاره هدف د قانون ماتونکو او زورواکو پر وړاندې مبارزه او د هیواد امنیتي وضعیت ښه والی بولي. دا په داسې حال کې ده چې خلکو تل انتقادونه کړي چې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلین په ځانګړې توګه د پولیسو د امنیتي حوزو امیرین د خلکو د ستونزو د حل لپاره په خپل وخت اقدام نه کوي او دغه کار په پولیسو باندې د خلکو د بې باورۍ سبب سوی. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو او زورواکو په وړاندې مبارزې لپاره د یو شمېر کسانو لیست خپور کړی او ټینګار یې کړی و چې د دوی په وړاندې به قانوني چلند وسي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي د کورنیو چارو وزارت سرپرست له دغه اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې دغه کار به ځکه ستونزمن وي چې په خبره د اکثر امنیتي ادارو مسؤلین د بانفوزه کسانو له لوري معرفي سوي او د دوی له خوا یې ملاتړ کیږي. د دغه کمیسون منشي شکیبا هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه روسان دی هم د بانفوزو اشخاصو سره ارتباطات لري. نو زه په دې خاطر وایم چې خدای وو چې دغه وزارت به داخله
په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وای که دغه اقدام عملی او کمزوري کسان له مهمو امنیتي ادارو لري سي، دغه مسله به د هیواد په امنیت او ثبات مثبت تاثیر واچوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله. په سوریه کې د امریکا تر ملاتړ لاندې ځواکونه وایي د عراق پولې ته نږدې د داعش ډلې پر ضد پرېکړونې جګړې ته تیار نیسي. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو ویان نن سهار وختي وویل چې په باغوس ښار کې د داعش پر ضد له سوکه پرمختګ وروسته یې دا عملیات پلان کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره راسله همدا اوس د پراګ له سټډیو نه احمد تکل وصل دی. تکل صاحب، ستړي مشئ. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونه په کوم دلیل د داعش پر ضد د دې جګړې ته
مننه اکرام صاحب. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو پرون ستاسو غږ اورم او اکرام صاحب مایل چې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو د شنبه په ورځ له عراق سره د سوریه ختیځ سرحد ته نږدې باغوز خرګوټی له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه ونیو. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې متحد ایالات یې ملاتړ کوي وایي په باغوز کې د داعش ډلې د وسلوالو له ماتې وروسته په سیمه کې وروستۍ جګړې ته تیاری نیسي. د دې ډلې ویان نن نیمه شپه وویل چې دا جګړه به پرې کړو نیوي. بغوز د فراد سیند پر غاړه پروت ښارګوټی دی او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په ګډون له څلور کلونو پوځي عملیاتو وروسته د دې ښار سقوط د داعش ډلې پر ضد په روانه جګړه کې یوه مهمه بریا ګڼل کیږي، ځکه د دوی په وینا دا ښار د داعش ډلې وروستی پوخ سنګر ګڼل کېده. متحد ایالات په سوریه کې شاوخوا 2000 پوځي ځواکونه لري چې دنده یې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره مرسته ده. اکرام صاحب، البته د دا سوال هم مطرح کیږي چې آیا د داعش ډلې وسلوال به له سیمې تښتېدلی وي او که مقاومت به کوي؟ د راپورونو له مخې د داعش ډلې جنګیالي او پلویان یې په باغوس کې چې د دیرزدور ولایت اړوند کوچنی ښارګوټی دی کلابند دي، خو په دې سیمه کې زرګونه ملکي وګړي چې اکثر کروندګر دي هم له خپلو کورنیو سره په جګړه کې ګیر پاتې دي. د یادونې وړ ده چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو په دې ښار کې له داعش ډلې سره په باغوس کې دننه 18 ساعته جګړه وکړه. دوی لومړی ملکی وګړي تر ډیره او د امکان تر حده پورې له ښاره وایستل او د جمعې د ورځې په ماښام یې خپلې بیا حملې بیا پیل کړې چې د شنبې په ورځ باندې یعنی پرون دا حملې د دې باعث شوې چې دوی وکولای شوای چې داعش ډله په بشپړ ډول له دې سیمې څخه وباسي. اکرام صاحب، د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مروان قمشلو وایي چې دوی په دې سیمه کې ورو پرمختګ کوي د دې لپاره چې ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي، او دوی همداراز د ویان همداراز دا هم وویل چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره دوی په ډیر احتیاط سره او په ډیر قراره دا عملیات پر مخ بیایي. او دوی د ویان دا هم وویل چې داعش ډلې په دې سیمه کې زرګونه ماینونه فرش کړي دي او دا ویره شته چې دا ماینونه به د ملکی وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. اکرام صاحب، دا هغه ټول معلومات و چې د دې موضوع په اړه ما تاسو ته راټول کړي وو.
ډېر زیات مننه تکل صاحب. اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړې په ګډه یو.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه بیا هم په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو بیا پیل ته ځانګړي شوي دي چې ځینو پرمختګونو ته هم پکې اشاره شوې ده. سرخط ورځپاڼې د شنبې په ورځ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو بیا پیل ته په اشاره طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلې ده چې د یوه هوکړلیک مسوده چمتو شوې ده او تمه ده چې د خبرو په دې دور کې پرې توافق وشي. ورځپاڼې دغو سرچینو په حواله وړاندې لیکلې ده چې د ملګرو ملتونو او ناروې استازي له دواړو خواوو سره تخنیکي همکاري کوي، خو دغه مسله لا په رسمي ډول نه ده تایید شوې. ورځپاڼې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دغو پرمختګونو ته داسې محل اشاره کړې چې په یو بل مطلب کې بیا لیکلې ده چې ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره د نوي پلاوي د ټاکلو پر سر مشورې پیل کړې دي. ورځپاڼې لیکلې ده چې په نوي پلاوي کې به 40 کسان موجود وي او د پخواني پلاوي برخلاف تر ډیره له مخورو سیاسي سیرو به جوړ وي. دنیا ورځپاڼې هم په غټو ټکو سره لیکلې ده چې په قطر کې د خبرو په نوي دور کې چې له 2 ورځنۍ وقفې وروسته پیل شوې ده د امریکا او طالبانو ترمنځ په ځینو مسایلو هوکړه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو خواوو ترمنځ په هغو مسایلو چې هوکړه شوې په هغو کې د بهرنیو ځواکونو وتل او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ګواښونو د پیښېدو مسایل شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې په ورته وخت کې ارګمانۍ د سولې د خبرو لپاره د مرکشي پلاوي د پراخولو پر سر کار پیل کړی دی او په دې اړه له سیاسي ګوندونو او ډلو سره سلا مشورې روانې دي. ورځپاڼه وړاندې د ولسمشر اشرف غنی د ویان هارون چخنصوري په حواله لیکي چې حکومت له دغو سیاسي ګوندونو غوښتلې چې د خپلو کسانو لیستونه دې ورسپري سو د هغو په رڼا کې د سولې د خبرو لپاره یو اغیزناک پلاوی وټاکل شي. یو دولتي ورځپاڼه هم خپله تبصره په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبان ترمنځ د خبرو د نوي دور پیل ته ځانګړې کړې ده او هیله څرګنده کړې ده چې دا ځلې به ځینې پرمختګونه ولري. ورځپاڼې لیکلې ده که څه هم په تیرو څلورو پړاوونو کې کوم پرمختګ ونه لیدل شو خو اوس حالات بدل شوي دي او طالبان دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د ځان د بقا لپاره جګړه بس کړي او دوی نشي کولی یو ځل بیا په افغانستان خپل امارت واکمن کړي. ورځپاڼې دا هم لیکلې ده چې طالبان په ښکاره ډول څه نه وایي خو هڅې دا دي چې په نظام کې ورته ونډه ورکړی شي که وس نه وي نو له انتخاباتو وروسته. ورشپانه لیکي چې افغان حکومت لا د مخه د ته چمتو دی چې د طالبانو مخکښ غړو ته په نظام کې ونډه ورکړي او ولسې هم ملاتړ کوي. ورشپانه په پای کې یو ځل بیا دې ټکي ته اشاره کړې چې افغان ولس د سولې لپاره له ټولو هڅو ملاتړ کوي، خو غوښتنه یې تلپاتې سوله ده او د دې لپاره بین الافغاني خبرې لازمي دي. ویسه ورسپانه د خپل لومړي مغټ سرلیک د مسلې ته ځانګړې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ مسوده چمتو شوې ده. ورسپانه د ځینو پخوانیو طالب چارواکو په حواله لیکي چې د بهرنیو ځواکونو وتل حتمي شوی دی، خو په کار ده چې له انتخاباتو مخکې سوله ټینګه شي. ورسپانه طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلی دی چې په قطر کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ښایي د روانې اونۍ تر پای وغځېږي او ممکن په ځینو پاتې مسایلو هم خبرې وشي. خو انیس دولتي ورسپانه بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا دلته د پاتې کېدو مسله د افغان حکومت او امریکا ترمنځ له امنیتي تړون سره تړلې بللې ده. ورسپانه لیکلی دی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار د پیل په لومړۍ ورځو کې د کابل ناټو او کابل واشنگټن ترمنځ د تړونو په لاسلیک کولو سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور قانوني کړ. نو د ورسپانه په وینا د دغو ځواکونو وتل هم د کابل او واشنگټن ترمنځ د یو تړون په چوکاټ کې به پلی شي.
اوس هم نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغنا نور وروسته نور بس ته ونیز خبرون لرو. لا ازادي راډیو سره پات شي.
ملګری ملتونه وایي په کندهار ولایت کې سیلونو لږ تر لږه شل تنه مړه کړي چې د هغو په منځ کې ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون وویل له سختو بارانونو وروسته سیلونو په کندهار کې یو شمېر کورونه نړولي او موټرونه هم وړي دي. د ادارې په وینا د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس تنه لا هم بې درکه دي. د سرپل ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې شاوخوا 200 سیمه ییز پولیس د طالبانو له لوري محاصره شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم سیمه ییزو پولیسو نن وویل له تیر ماښام څخه د مسجد سبز په سیمه کې محاصره دي او مرسته ورسره نه ده شوې. هند به له پاکستان سره د هغې هوایي حملې جزئیات شریک نه کړي چې تېره اونۍ په پاکستان کې د ردی جیش محمد ډلې پر یوه لوی مرکز کړی و. دا خبره د هند مالی وزیر ارون جیټلی په نیو ډیلی کې په یوه خبری کانفرانس کې وکړه. په سوریه کې د اسلام د امریکا ملاتړي ځواکونه عراق پولې ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمې ته نږدې شوي دي. دا خبره د دغو ځواکونو یو ویان کړی او ویلي دي چې نن به جګړه ټاکونکې وي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا وای پریکړه کړې چې له شمالي کوریا سره د ډیپلوماټیکو حلو زلو د ملاتړ لپاره کلنی پوځي تمرینونه پای ته ورسوي. او اروپایي پارلمان له کازو څخه وغوښتل چې د سربیا پر تجارتي مالونو 0% تعرفه لري کړي څو د دوړو خواو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو له پیلېدو سره مرسته وکړي.
نور بس دی شکسته سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربسته خوش آمدید میگم. از آغاز تشکیل قوای مسلح افغانستان در اوایل شکلگیری نظام جدید در کشور، در کنار مردان برای زنان افغان نیز فرصت آن فراهم شد تا وارد صفوف اردو و پلیس ملی شده و دوش ها دوش مردان به انجام وظیفه بپردازند. اوس محل سلگونه خزینه سرتیری او افسران د ملی اردو او ملی پلیس و پلیکو که د عادی وظیفه ترڅنګ په اداري او اند قومندانۍ په برخو کې فعالیت لري. د کار د امنیتی او د فیض وکونو په لیکو کې د جنسیت مسالې په برخه کې د پرمختګ ترڅنګ لا افغان وکونو سره د وظایف او عملیاتو د موثریت په برخه کې ډیر مرسته کړې ده. به بهانه نهم هوت روز سرباز روی همین موضوع یا حضور زنان در صفوف قوای مسلح افغانستان، فرصت ها و چالش ها با مهمان برنامه صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما این هفته ما گلفروز ابتکار، عامر رستگی به قضایای خشونت های خانوادگی در وزارت داخله هستند. نگفته نماند که خانم ابتکار اولین پلیس زن هستند که تا سطح ماستری تحصیلات عالی دارند. به خانم ابتکار برنامه خوش آمدید میگم.
بسیار زیاد تشکر. سلام بر شما، سلام بر تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بسیار زیاد تشکر. به برنامه خوش آمدین و ضمناً می‌خوایم به عنوان نخستین سوال بپرسم که با گذشت 18 سال از ایجاد فرصت برای شمولیت زنان در صفوف قوای مسلح افغانستان، چقدر رضایت دارین از حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی ما؟
بسیار زیاد تشکر. از اونجایی که کنیم ده بیشتر از ساختار نظام جمهوری در افغانستان میگذرن دوره نوین و اگرچه مشکلات زیاد وجود داشت به خاطر که حضور خانم ها در ساختار پلیس ملی افغانستان، نیروهای دفاعی کشور یک موضوع بسیار نو بود، به همین خاطر تلاش های زیاد شده و مشکلاتی که در نیروهای خانم ها در ارتباط با پیوستنشان در ساختار نظام بود دو موضوع بود، یکی تعدیدات امنیتی و موضوع دیگر بعضی موارد اجتماعی که پذیرفتن خانم ها در ساختار نظام یک مازال اجتماعی بودن و فعلا بعد از سال 90 تا امروز که 7 سال میشن وزارت امور داخله با تعهداتی که در ارتباط با جلب و جذب خانم ها در ساختار نظام افغانستان دارن تعداد 3340 نفر ما فعلا حاضر در ساختار پلیس ملی افغانستان داریم که این تعداد از نیروی کمیت و کیفیت به سطح خوبی است.
بلی، من میخوایم از این آغاز کنم که ما شما در سال 1990 طرف ها ما شما شاهد از این بودیم که حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی را شاهد بودیم، بعدا اما جنگ های 30 سالی داخلی که آغاز شد در افغانستان، بعدا ما میاییم و یک تشکیلات تازه را به خاطر نیروهای مسلح روی دست میگیریم و در این وقفی 30 ساله ما شما شاهد موجودیت نیروهای تشکیلات منظم نیروهای امنیتی هم نبودیم. چی باعث شد که یک دید خیلی منفی در برابر حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی با وجود بیاید و ما نتانیم که به اسرع وقت قسمی که حضور مردان را به حد کافی و به تعداد قابل ملاحظه در صفوف نیروهای ما داریم، نتانیم به مو مقدار یا تعداد حضور زنان را داشته باشیم؟
خب طبعا بعد از سال 2000 به طرف یک تحولات بسیار قوی در اجتماع افغانستان، در امنیت افغانستان، در ساختار نظام افغانستان آمد که یک نظامی که از صفر شروع کرد وقتی چیزی که نو می باشن پذیرفتنش در اجتماع افغانستان، در اجتماع هر جامعه که باشن کار ساده نیست و او زمان از نگاه کمیت یک تعداد از خانمایی که تحصیلات عالی نداشتن و اونها با معیارها و قوانین کشور مطابقت نداشت آمدن و بعضی آسیب پذیری هایی به اونها شد و همین آسیب پذیری باعثی شد که باعث دید منفی جامعه نسبت به پلیس و در مجموع نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که حضور خانم ها در او باشه و این موضوع آستا با حضور علمی خانم ها، با حضور قوی خانم ها، با پشتوانی دولت، با حمایت مردم به شکل عادی شده که خوشبختانه در امین نهم حد ما شما شاهدی بودیم که رسانه های محترم کشور، مردم افغانستان، نهادهای مدنی، خود دولت، رهبری دولت همگی به این متعید بودن که ما چگونه بتانیم دست سربازهای که در حال جنگ هست، دست خانم هایی که در صفوف نظام هست بگیریم و اعلام پشتبانی بکنیم.
بله، یک مشکلی که وجود دارن بیشتر جلب و جذب خانم ها به صف نیروهای افغان را یک انتقادی که بالا شوهر دستی است که خیلی مرکزی است، البته محدود به کابل یا بعض تعداد از شهرهای بزرگ میشن، بلکه گفته میشه که کمپاین صورت نگرفته، آگاهی به مردم دادن نشده و تلاش نشده تا ما بتانیم از سایر ولایات در تشکیل نیروهای افغان حضور خانم ها را داشته باشیم. چقدر تلاش شده به خاطر از اینکه آگاهی داده شوه و مردم و با اونا قناعت داده شده که حضور اعضای خانواده از اونا یا زنان میتونه در صفوف نیروهای امنیتی باعث تقویت امنیت، باعث تامین امنیت و فرصت ها به خانواده ها شوه؟
دقیقا پالیسی که وزارت امور داخله خاصتا ریاست حقوق بشر و امور زنان در ارتباط دارن 10 ساله هست و تا 10 سال آینده که ما فعلا 3000 و چند صد نفر داریم همین تعداد به 10000 باید برسن و این 10,000 شامل تمام ولایت افغانستان میشن که از این جمله بعض استثناءات را در ارتباط با وظایف خانم ها در ولایات در نظر گرفته شده، از جمله امتیازات اضافی به خانم ها هست که یک مقدار معاش سالانه برشون دادن میشه و همچنان توزیع آپارتمان ها هست و ساختن این محیط سالم کاری هست که بگونه از خانم ها حمایت شود و اونا بتانه به آرامی و به یک محیط مسئول به وظیفهشون ادامه بدن.
بله، شما از امکانات بعض امکانات گفتین، فرصت ها چقدر به خانم ها فراهم شده در داخل و همچنان در بورسی هایی که در بیرون از کشور وجود داره به خاطر بلند بردن ظرفیت چند تا از بلند بردن ظرفیت زنان تا اینا بتونن از اون سطح کارمند عادی بیان به سطح رهبری؟
خب بتوان برمیگردن به خود یک فرد یا یک خانم که اونا با پیوستنشان در ساختار نظام افغانستان خاصتا پلیس ملی چی میخواین. اگر یک خانم بخواین که به شکل مسلکی و حضورشان به شکل قوی علمی باشن، یک نمونه یا یک پیشقدم خودم هستم که در سال 1390 وقتی که پیوستم در نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان به این فکر بودم که چرا یک پلیس بی‌سواد باشه، چرا از قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی نداشته باشه و همین باعث شد که ما به مدت 5 سال یا 6 سال دانش نظامی را به شکل مسلکی فرا بگیرم بیرون از کشور و همین زمینه برای هر خانم دیگر مساعد است، راه برشان باز است، بیاین ظرفیتشان را بالا ببرن، از امکانات استفاده کنن داخل از افغانستان و بیرون از افغانستان برشان مساعد است.
یعنی شما میخواین بگوین که تا به حال با تعداد قابل ملاحظه از آنها حاضر به این نشدن که از همچون فرصت ها استفاده کنن؟
دقیقا. خب بعضی ملاحظات وجود دارن که خانواده ها هنوز قدر مطمئن نیستن که دخترانشان برن به مدت 4-5-6-7 سال بیرون از کشور یا داخل از کشور و بعضی مسائلات و مشکلات اجتماعی هست و حالی هم ما از مردم شرف افغانستان بارها خواهان همکاری شدیم در این عرصه و باز هم همکاریشان هم میخواییم که فرزندانشان به مو اندازه که بچه ها یا فرزندان بسر حق تحصیل دارن، حق انتخاب دارن، برن به مسلک دلخواهشون به مو اندازه به حضور خانم ها و بودنشان و به این مسلک نیاز است.
بله، امروی خانواده از این داوطلب ها چقدر کار صورت گرفته به خاطر راضی ساختن از اونا به چنین کاره؟
ریاست حقوق بشر و امور زنان وزارت امور داخله یک خط ارتباطی بین مردم و خود وزارت داخله هست که والدینشان همیشه وقتی که یک دخترشان از میارن راجستر میکنن، ثبت نام میکنن، میخواین در دختر نظام کار کنن، اونا خواهان یک سری معلومات هم میشن که معلومات ما به شکل بسیار درستش آگاهی از حقشان، از مساعدات های کمرایشون میشه، همکاری های کمرایشون میشه، ما برشون آگاهی میدن.
بسیار تشکر. شماره برنامه را شنونده عزیز رادیو آزادی ما به شما اعلان میکنیم، میتونین با استفاده از شماره های تماس با ما با تماس شوین و سوالاتتون را در موضوع مورد مشخص موضوع برنامه از مهمان برنامه داشته باشین. شماره تماس ما 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. شمیری غواړم په پښتو هم تاسو تکرار کړم، کولای شئ خپلې پښتنې از موږ د خبرونې له میلمنې څخه پښتنه او پښتۍ د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 25 50. یو اوریدونکی لرو ګورو چې له کوم څخه اړیکه نیولې څوک دي؟ بلې مهرباني کنین.
سلامونه د احترامات او پښتنمینا سلام ثابت تھا او قدرمن ملمنی تھا او د تخنیک د چار او تبلون کی رامین کا کړ تھا او درنو ودون کو ته له کوم تر وغو
ډیر عزت من زیر سر میره بنیو کی
ا مرونه کوم ان اطلاع څنګه وال لا ورته کو پرې کیم
میره بنی څنګه وال سی بخن سره چې
میره مننه خوشاله او تر سلام ثابت ډیر مننه کوم رادیو می وښ چلان د کلن او سلام ثابت د موضوع مو
موضوع بزلند درته وایم. په افغان امنیتی او د فیز واکونو په لیکو کې د خزو د ونډې په اړه خبرونه موضوع ده.
ډیر مننه سره در میدا د ارسلان صاحب چې د امنیتی واکونو په اړه نو کچیر تا مون ګوګل کچیر تا مثلا پیوا اداره کی یا پیوا کچیر تا زمون د خوان ضرور تا ریسه کی نه دی نو هغه کار باندې ترمن وی اورې به مشکل وی په تو وزای کی مثلا یو چیرته یو تلاشی وی او بل مشکل مثلا هغه نر چې نر تلاشی شو خدای نه خدای خوانو دی هغه څه راځي او مونږه سن بلا مثلا دا هم د چې یو ځای کې یو څوک تحقیق وکړي کوي څه ته به لا کې څه خو کړی ولر نه
السلام علیکم الو اسما گاوری بله بله صدای مرا میشنوین؟
بله بله بفرمایید.
بله بفرمایید. خب خانم ابتکار شنونده ما بودن از ولایت میدان وردک، اینا هم نظر مشابه ما میخواستم در مورد همین نظر زنان سوال را هم بپرسم که اینا گفتن در مورد حضور زنان مشخصا یک موضوع را اشاره کردن، حضور زنان در عملیات ها، حضور زنان چقدر تانسته در بخش موفقیت عملیات نظامی کمک کننده باشه به با نیروهای افغان؟
تشکر. ما سلام خدای حضور دوست ما که از میدان وردک تماس گرفتن تقدیم میکنیم. تشکر از نظر نیکشون. بله، در عملیاتی که طرف قطعات خاص وزارت امور داخله و همچنان در مسائل روزمره مثلا برگزاری بعض محافل ملی و روزای ملی و همچنان بسیار کارهایی که در سطح اجتماع هست، حضور خانم ها حتمی و ضروری هست. به این معنا که وقتی که در یک محفل گروه از خانم ها می آین، در روز اگر یک پلیس زن نباشن از اونا پذیرایی نکنن به حساب مسائل تلاشی و این موارد ها، خوب بسیار چیزای اندک هست اما بسیار چیزای اساسی هست. و دیگر در موارد عملیات ها وقتی که در یک خانه یک مرد خب در اجتماع افغانستان نمیشه که اونا برن در داخل خانه، زوج خانم ها هست، اطفال هست و یک خانم میتونن با اون ظرافتشون با مهارتی مسلکی که داره از داخل خانه معلوماتی که هست و شکل عالی به دست بیاره و خانم هایی که در داخل خانه هست مسئول خود احساس کنن و از اونا بعض معلومات و تلاشی یا هر آنچه که به معاملات نیاز هست انجام داد. و دیگه در مسائل جنایی وقتی که یک مجرم دستگیر میشن یا یک کسی که میان شکایت میکنن، او هیچ وقتی حرفایی که قرار باشن به یک خانم بگه به یک مرد نمیگه و همین هست که ما حضور خانم ها را به شکل قانونی اساسی و همچنان یک ضرورت اجتماعی
میدانیم. بله، با توجه به وضعیت که ما شما در قرار داریم، وضعیت کاملا یک وضعیت امنیتی است و ما شما روزانه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات زیاد دارن و همچنان محافلی که شما به اشاره کردین که برگزار میشه، فکر نمیکنین که تعداد زنان با توجه به می نیازمندی خیلی اندک است و نیاز از این دیده میشه که بیشتر تلاش شود به خاطر جلب و جذبشان در ولایات و بیشتر تمرکز بالای صورت بگیره؟
دقیقا، به همین خاطر وزارت امور داخله یک پالیسی را که به او پلان 10 ساله گنجانیده شده و پیشبینی شده که حداقلش ما تا 10 ساله 10,000 نفر در ساختار پلیس ملی افغانستان داشته باشیم که چی از نگاه امنیت و چی از نگاه کیفیت نیازمندی هایی که در تشکیلات وزارت امور داخله هست پوره شوند و همچنان در ولایات اونا فعالیت داشته باشند و این زمینه برشون مساعد شوند که یک دختر خانم یا یک خانم و یا یک افسر پلیس وقتی در ولایت هست اونا با آرامش و با مطمئن بودن فامیلشان، جامعهشان زوج کار کنن و همو امتیازات را که استثناءً نظر به مردا برشون در نظر گرفته شده
بله.
بیشتر گفته میشه که خانم ها وقتی وارد این نهادهای امنیتی میشن یا جلب و جذب میشن بیشتر علاقمند حضور در ادارات هستن یا کارهای اداری، آیا در بخش جنگی و در بخش عملیات ها هم بالای این تمرکز صورت گرفته تا خانم ها بیشتر تشویق شوند که در عملیات ها، چون ما شما ضرورت داریم عملیات هم بیشتر در مناطق مسکونی صورت میگیره و تا بتونیم از حضور از اینا استفاده بهینه داشته باشیم در مقایسه با اینکه اونا برن به ادارات کار کنن؟
دقیقا یک قرارداد دوستانه آموزشی که بین وزارت داخل افغانستان و وزارت داخل کشور دوست ترکیه قرار شده، امضا شده، به او سالانه تعداد 400 الی 500 نفر از خانم ها و یک دوره کوتاه مدت آموزشی که بعضی تکنیک های نظامی هست، آموزش قوانین هست، آموزش تکنیکا و وسایل نظامی هست، برشان آموزش داده میشه و اونا وقتی که از کشور ترکیه برمیگردن در جاهایی که نیاز است، در جایی که بس دوناسیه هست، در جایی که ضرورتشان باشه، علاقمندی خودشان باشن، اونا شامل کار میشن که موضوع خیلی سهولت خوب را به ما ایجاد کردن.
بلی، در این مورد آیا ظرفیت های در داخل کشور ایجاد نشده تا ما بتونیم به خودکفایی برسیم؟ چون در بخش مردها یا نیروهایی که در بسوف نیروهای افغان کار میکنن، در بخش مردها ما شما خودکفایی داشتیم، آموزش ها در داخل صورت میگیره بیشترش، در بخش زنان چه کمی ظرفیت های ایجاد شده تا زنان افغان بتونن که همنوانشان در افغانستان آموزش بده تا ما بتونیم به خودکفایی برسیم؟
دقیقا در ولایت کابل اکادمی پلیس کابل هست، مقامندانی تربیه اوناسیه داریم، در ولایت افغانستان مزار شریف، هرات، گردیز، ننگرهار، در اینجا میدان وردک اکادمی های پلیس هستند که در اونجا آموزش های کوتاه مدت و دراز مدت بر خانما آموزش دادن میشه و این ظرفیت ها در داخل کشور هست و همچنان قراردادهایی که با مؤسسات تحصیلات عالی کشور شده با وزارت داخله، مثلا تحصیلات عالی خصوصی، پانتونای خصوصی خانم ها تا حد لیسان برشان 70% معاشات پرداخت میشه، تا اونا 70% اما فیس پانتونشان پرداخت میشه که اونا از نگاه مسلکی حداقل لیسان شوند. و بیرون از کشور ما فعلا تعداد 7 یا 8 نفر از خانم ها را در دوره 6 ساله در کشور روسیه داریم و تعدادی هم در کشورهای آمریکا و کشورهای اروپایی هستند و اینها همه به این است که وزارت داخله متعهد به مسلکی سازی پلیس ملی افغانستان است.
بله، علاقمندی از اینا به برگشت به کشور وجود داره، چون بعضا ما شاهد رویدادهایی هستیم که خانم هایی که از افغانستان و حتی مردانی که از افغانستان به بیرون رفتن به خاطر تحصیلات، اونا علاقمندی به برگشت نداشتن.
دقیقا یک نمونه خوب هستم، وقتی که ما در افغانستان آمدم یک تعداد همی سوال داشتن که شما بعد از گذشت 7 سال در بیرون از کشور چرا برگشتین؟ و این سوال برای من یک سوال خیلی غیر منطقی و یک سوال عادی نبود و جوابم برای اینا ای بودن که اگر ما برنگردم در افغانستان پیش قدم برای یک ایده که اونا هنوز نمیتونن تحصیلات کنن، بیرون از کشور برن، در داخل از کشور وظایف انجام بدن، پس کی میایه در پلیس افغانستان کار میکنن، تلاش میکنن و مسلک و دانشی که بیرون از کشور آموخته تا اینکه تطبیق میکنن؟ چون وقتی که ما بیرون از کشور میریم بودجه دولت افغانستان، وقت ما، همه چی مصرف میشه و نیاز است همون تعهد را که ما در مسلک خود به او داریم به او متعهد باشیم.
بله، فراتر از حس ملی را که شما به خاطر خدمت به کشور دارین، اگر شخصا در مورد خود شما صحبت کنیم، چقدر اطمینان میتین به خانم هایی که حالا مصروف تعلیم و تحصیل در بخش نظامی هستند در بیرون که اونا با برگشت به کشور زمینی خوبتر کار و مصروفیت با اونا مساعد است، اینجا فرصت ها هم بیشتر است برشان؟
دقیقاً، چون نیاز به حضور خانم ها در ساختار پلیس ملی افغانستان هست و فعلا من یگانه پلیس ماستر از طبقه اونا در افغانستان هستم که این موضوع برای ما جای زیاد خوشی نیست. به این معنی ما باید حداقل 100 نفر داشته باشیم، 200 نفر داشته باشیم و به اون اندازه کار صورت میگیرن. دیگه خواهش ما از تمام خواهرای ما که در بیرون از افغانستان یا داخل از افغانستان
یا علاقمند پیوستن به ساختار نظام باشن بیاین، حضورشان حتمی است. کشور از کل ما هست، همه ما دست به دست هم بدیم، صلا بگیریم، قلم بگیریم به خاطر آبادی و آزادی افغانستان.
بله، این نگرانی چقدر جدی است که بعد از برگشت از خارج از کشور اینجا نو به سرنوشت نمیمانن و وارد کار میشن؟
البته یک خواهیشی که من بین عنوان خانم در افغانستان دارم و این است که امسال در 8 مارس رسانه‌های محترم هم برای ما هم کار باشن.
بله.
که سال باورمندی به توانایی خانم ها را نامگذاری کنیم.
درست.
وقتی که خانم بیرون از کشور 7 سال یا 6 سال یا 4 سال درس می خوانن یا در داخل دورهای کمیتوری و آموزشی را می بینن، به توانمندی اونها بینان خانم نبینن، به توانمندی اونها بینان یک شخص، بینان یک افسر، بینان یک کسی که یک پلیس مسلکی هستن دیده شون.
درست.
و اونها می تانن که مثل مردا با در نظر داشت قوانین کشور کار کنن، بیشترم فکر میکنم و ظرفترم کار میکنم.
بله، در این مورد میخوایم بپرسم که چقدر ما در سایر ادارات دولت افغانستان بعضا شکایت از صورت میگیره که تبعیض از بین مرد و زن در صفوف نیروهای امنیتی و ادارات که شما کار میکنین، آیا چنین نشانه هایی از تبعیض وجود داره در برابر زنان؟
طبعا وقتی که ما نظر به تاریخ 8 مارس میندازیم و میبینیم که 8 مارس از کجا به وجود آمد، از کشوری که فعلا در تمام دنیا خودش حامی آزادی تمام بشر میدانند و همین قسم فعلا در افغانستان، در کشورهای دیگه و خصوصا در ساختار نظام ما، بله فعلا یک مفکوری که وجود داره، همیشه یک شخص مسلکی را، یک کسی که تحصیلات داره، دانش داره، او را به عنوان یک افسری قوی فکر نمی کنن، او رو به عنوان یک زن فکر می کنن. هنوز متاسفانه این مفکوره اونقدر مفکوره خوب نیست و کوشش ما این است که ما به جامعه، به مردم ما، به رهبری دولت ما بقبولانیم که خانم ها قوی هست و به جایی که خانم و آقا فکر کنیم، به انسانیت، به توانایی، به ظرفیت و به دانش و فکر توجه شود.
بله، اگر بالای ما میخوایم بپرسم که در مورد آزار و اذیت که در برخی ادارات شکایت میشه، چون کار در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی یک کار تقریبا 24 ساعت است، آزار و اذیت چقدر، آیا بعضن گزارش های وجود داره از نهادهای حقوق بشری که آزار و اذیت در صفوف نیروهای افغان در برابر زنان وجود داره؟ این آزار و اذیت چقدر کاهش یافته و بر ازی چقدر کار شده تا ما بتانیم که با از بین بردن از این موضوع فرصت زیر فراهم کنیم که خانم ها بتانن با اعتماد در این صفوف آماده خدمت شوند؟
دقیقا بعضی مواردهایی را که ما و شما قبلا شاهد بودیم وجود داشت و ما علل انگیزی یا گونه موارد را باید توجه کنیم و که وقتی که یک شخص توانایی داشته باشد، دانش داشته باشد، بتانه از موقفش، از جایش، از رتبهش، از وظیفه که برش داده شده، از عهدهش براین، او هیچ وقت مورد آزار و اذیت قرار نمیگیره و فعلا هم تازه فکر میکنم یک چند ماه میشه قانون من آزار و اذیت علیه زنان و اطفال پاس شده که ما چند روز پیش سمینار آموزشی برای افسران پلیس ما در وسط افغانستان داشتیم و آگاهی داده شده که اگر شما با یک خانم با این دید میبینین یا حداقل او را لمس میکنین یا با کارش مشکل آفرینی میکنین، شما به اساس این ماده، به اساس این قانون، به اساس این فقره شما جوابگو و پاسخگوی قانون میشین. فعلا وزارت امور داخله در تلاش است تا قانون منع آزار و اذیت زنان در سراسر افغانستان، اول به پلیس ملی افغانستان که تصدیق کننده قانون و مجری قانون است و دوم به مردم آگاهی داده شود.
بله، شما قسم برداشت کردم که شما بازم به توانمندی خانم ها اشاره کردین که باید خانم ها توانمند شوند تا از به خود کفایی برسن. در این برابر چه قوانینی وجود داره اگر کوتاه بفرمایین که جلو خود کفایی خانم ها گرفته شود در داخل خود ادارات امنیتی و دفاعی؟
البته یک سیاست بسیار قوی است که نمیخواین ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان قوی شوند که البته از دیدگاه یک نظامی به سطح
مستوی بسیار بلند بین المللی هست که به این موضوع سیاست از من هم پیشو.
بله.
اما در داخل بعضی مشکلات به اداره و رهبری بعضی ادارات میشن که تا رهبری و تعهدی یک مدیر خوب، یک رئیس خوب، یک جایی که مسئولیتشان به خاطر آموزش و تحصیلات بیشتر برای خانم ها است اصلاحات نیاید، من فکر نمیتونم تغییر.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما شنونده برنامه شکست سکوت بودین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. هفته خوش داشته باشین.